سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره لاستوایم پیل په خبرونو کوو. د بریتانیا ملکه دوهمه الیزابت د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوه. د باکینګهام ماڼۍ د ملکې دوهمې الیزابت د مړینې خبر اعلان کړ او ویل چې زوی 3 کلن چارلز د هغې د مړینې سمدستي وروسته د بریتانیا د پاچا په توګه دنده پیل کړه. ملکه دوهمې الیزابت د خپل پلار څلورم جورج له مړینې وروسته د 1953 کال د جون په دوهمه د ملکې تاج پر سر کړی او 70 کاله د بریتانیا ملکه وه. په دې موده کې د بریتانیا 15 صدراعظمانو دندې ترسره کړي دي. د ملکې د مړینې په پار په بریتانیا کې 12 ورځې ملي ویر اعلان شوی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت او د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي په توګه د روزووا اوتنبایو د ټاکنې هرکلی کړی دی. د امریکا سفارت په یو ټویټ کې ویلي چې له یو نامه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت له دفتر سره به له نږدې همغږۍ ته دوام ورکړي او په دې پوه دي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د دوی ترمنځ پیاوړی شراکت موجود دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست هم په یو جلا ټویټ کې د دغې ټاکنې د هرکلي ترڅنګ ویلي چې متحد ایالات د افغانانو د ملاتړ لپاره د یو نامه له او تنبایو واسره کار کولو ته سترګې په لار دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د سپتمبر په دوهمه د قرغزستان پخوانی ولسمشر روزووا اوتنبایو د کاناډایي ډیپلوماتې ډیبرا لاینز پر ځای د افغانستان لپاره د خپلې ځانګړې استازې په توګه وټاکله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې د همغږۍ اداره وچا وایي د افغانستان 19 میلیون وګړي د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ دي او 25 میلیونه وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي. اوچا پرون په یو ټویټ کې ویلي 15.8 میلیونه کسان له اوږدې مودې په کور دننه بې ځایه کېدو په حالت کې ژوند کوي او په زرګونو کورونه سیلابونه او زلزلې وران کړي دي. اوچا ویلي په روان ژمي کې د ژوندي پاتې کېدو لپاره دغه زیانګالي خلک خوړو، تغذیې، ګرمو جامو او سرپنا ته اړتیا لري چې باید ملاتړ یې وشي. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې اقتصادي بحران دندې معاشونه او معیشت له منځه وړي. WFP په یو ټویټ کې ویلي د کورنیو لاسنیوی او د ټولنو ملاتړ تر بل هر وخت اوس ډیر مهم دی. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې له بېوزلو کسانو سره د مرستو په دوام د جرمني د سخاوتمندانه مرستو مننه کړې. د مرستو اندازه نه ده ښودل شوې خو جرمني یو له لویو بسپنه ورکوونکو دی. د پاکستان ستری محکمې پرون پنځم اعلان وکړ چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان مد روانې میاشتې په پای کې محکمې ته د سپکاوي په تور رسمن تورن کړي. عمران خان د پولیسو او قاضیانو په اړه د مخکینیو څرګندونو په اړه پښیماني څرګنده کړي. په اسلام آباد کې د قاضي اولقضات په مشرۍ د ستری محکمې 15 قاضیانو وویل چې عمران خان به د سپتمبر په 22مه تورن شي. نوموړی تورن شوی چې یوې ښځینه قاضي ته چې د ده یو نږدې همکارې پر خیانت تورن کړی و ګواښ کړی و او د هغې ژوند یې په خطر کې اچولی دی. خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې. ورزو د پروګرام معرفي ته د بریتانیا ملکه دوهمه الیزابت د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوه. دوهمه الیزابت چې پوره نوم یې الیزابت الکساندرا ماري وینزور و په 1953 کې د پلار تر مړینې وروسته په سر تاج کې خوده او د وینا لنډه برخه دا وه.
I am sure that this my coronation
زه داډایم چې دا زما تاج گزاري د هغه زواک او جلال نه خنه دا چې لمن ستللې بلکې د راتلونکو او د هغه کلونو لپاره زموږ د امیدونو اعلامیه ده چې زبا د خدای په
د غالب نړیوالې مؤسسې د نوې سروې له مخې افغانان د نړۍ پر مخ تر ټولو ناخوښ یا غمجن خلک بلل شوې دي. د طالبانو حکومت د متحده عربی اماراتو لیوی کمپنۍ سره د هوایی ډګرونو د تنظیم او د هوایی حریم د کنټرول برخه کې تړون لاسلیک کړی.
موږ مطمئن یو چې په ظرف د یو کال کابل د هوایی ډګر نه د افغانستان د فضا د تیریدو نه ټولې چارې او ټول خدمات په ستاندارد توګه اجرا شي.
افغانستان بیګا په هند باندې د آسیا په جام کې لوبه بایلو ده خو کرکټ بورډ وایي ټیم به نړیوال جام ته چمتووالی ونیسي.
افغانستان ډیره هڅه وکړله خپل سیالانو سره د دې چې ډیر فشار لاندې هم راوسی و ما بیا هم ویل شو کولی چې تر بریا ورسیږي. تمه ده چې انشاءالله نړیوال جام ته به افغان کرکټ ملي لوبډله ښه چمتووالی ولري او له دې وروسته نړیوال جام شروع کیږي.
په کندوز کې پر نشه د روږدو کسانو شمیر کم شوی خو روږدي وایي لا هم ستونزې لري.
هر یو راځي طالب په نوم موږ نه استفاده کوي پیسې موږ نه اخلي دا خون لرو چې موږ د تادایو کې د غصافیان ورک کې د غژنه چې موږ یې بس کوتي نه خلاص شو آماده یم چې 20 سال شم د غژنه ز خلاص شم انشاءالله.
دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته، د بریتانیا د اوږدې مودې ملکه دوهم الیزابت تیر ورځ د شپږنوي کلونو په عمر مړه شوه. د هغې لمړینې سمدستي وروسته د هغې مشر زوی شهزاده چارلز د بریتانیا د پاچا په توګه دنده پیل کړه. نوریاس نوری او نور جزئیات.
د بریتانیا ملکه دوهم الیزابت د شپږنوي کلونو په عمر مړه شوه. د بکینګهم ماڼۍ د ملکې دوهمې الیزابت د مړینې خبر اعلان کړ او ویل چې زوی درې اویا کلن چارلز له مړینې سمدستي وروسته د بریتانیا د پاچا په توګه دنده پیل کړه. د بکینګهم ماڼۍ مخکې ویلو چې ملکه په سکاټلند کې په خپل دوبني استوګنځای کې تر روغتیایي مراقبت لاندې ده او د سلطنتي کورنۍ ټول غړي روان دي چې تر خوا یې ووسي. ملکه دوهم الیزابت د 1926 کال د اپریل په 1 په لندن کې زیږیدلې وه. نوموړی د یونان له شهزاده فیلیپ مونټ بیټن سره چې د سمندري ځواکونو یو پوځي واده کړی و او د واده ثمره یې څلور اولادونه دي. مشر زوی یې شهزاده چارلز دی چې له دې وروسته به د بریتانیا د پاچا په توګه دنده ترسره کوي. شهزادګۍ ان، شهزاده اندریو او شهزاده ایدوارډ درې نور اولادونه دي. ملکه الیزابت د خپل پلار څلورم جورج لمړینې وروسته د 1953 کال د جون په دوهمه په ویست منستر ای بی کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ملکې تاج پر سر کړ.
آی ام شور دټ دیس مای کورونیشن.
زه ډاډه یم چې دا زما تاج گزاري د هغه ځواک او جلال نه دا چې لمن ستللی بلکې د راتلونکي او د هغو کلونو لپاره زموږ د امیدونو اعلامیه ده چې زه به د خدای په فضل او رحم سره واکمنه او د تاسو د ملکې په توګه خدمت
کوم.
نوموړی د کامن ویلت د ډلې د هیوادونو د ملکې په توګه خپل لومړنی سفر د همدې کال د نومبر په 24 پیل کړ چې په ترڅ کې څه کم 40,000 مایل واټن وهلی و. ملکه دوهم الیزابت د روان کال د فبروري په 20 د کووید 19 پر ناروغۍ اخته شوې وه چې علایم یې خفیف ښودل شوي و، خو له رغېدو سمدستي وروسته یې بیرته خپله دنده چې تر ډېره تشریفاتي وه پیل کړه. د ملکه الیزابت د مړینې په اړه د نړۍ ډیرو مشرانو خفګان څرګند کړی او د بریتانیا له سلطنتي کورنۍ، د بریتانیا له حکومت او د دې هیواد له خلکو سره د خواخوږۍ ښودلو دغه بهیر روان دی.
و مو اوریدل چې د بریتانیا ملکه دوهم الیزابت پرون د شپږنوي کلونو په عمر مړه شوه. نوریاس نوری د بریتانیا د ملکې د مړینې په اړه په لندن کې میشت له افغان شنونکي عزیز الدین مارج سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د ملکې دوهم الیزابت رول د بریتانیا په سیاسي او ټولنیزو چارو کې څومره مهم وو.
ملکه یعنی دوهم الیزابت دا ډېر آرام ښځه وه. معمولا هغه د باب یا هغه شان چې یو سلطان یا پاچا لري بوجي سنتنه د انګلستان نه تقریبا 250 کامن ویلت هیوادونه هم د تدیکین په سترګه کتله او ته تقریبا مستقیم هغه مسخب د رهبری کول مرما هغه سلطنت چې باید کړی وای هغه حالات چې په خلکو باید درلودلای نو که نورو پاچاهان چې په خوا درلودلی یې اوس لري دا هغه څه نه وه. دا معمولا ډېره خاکساره ګرځېدله او خپل واک اختیار تقریبا ډېر زیات د دیموکراسي پر بنیاد د خلکو د خوشحالۍ پر بنیاد لومړی وزیر ته او همداسې نورو چارواکو ته د انګلستان ورکړی او هغوی دا کار مخته و. خپله معمولا له خپل میډه فلپ سره تقریبا یو تشریفاتي بڼه غوره کړې وه، نه داسې په اموراتو کې مداخله وکړي د خلکو په چارو کې. حتی داسې ویل کېږي چې ځینې فرامین بادشاهان چې راوړل کېدل بیا دوی پوښتنه کول دا د خلکو خواست ده، کله چې چارو کې دا خلک خواست وای دا بس نه لوستل بیا به لاسلیک کوله. تر دې اندازې پورې داسې آرامه چوپه ښځه وه.
مارش صاحب، تاسو چې په لندن کې اوسئ، ملکه الیزابت په خلکو کې څومره محبوبیت درلود؟
د انګلستان خلک له دې نه زیات خوشحاله په دې دي چې د ملکې ډېر زیات ورته عدالت پلی کړی و او د خلکو منځ کې اتحاد ډېر ښه ساتلی و، یو د سولې او د امن فضا یې جوړه کړې وه، یو ایکوال اپورچونیټي ورته دوی هر څوک مساوات، هر چا په خپل ځان د هر څوک خپل حق ته رسېدی سو. دلته د تور سپین د آسیا د اروپا د انګلیس او نه انګلیس دې هېڅ فرق نه و، هر څوک صرف په برېتانیا تابعیت درلود او دلته ژوند کو ولو که کډوال یا مهاجر هم و. دوی ټول ته داسې زمینه مساعده سوې وه چې رول آف لا به ورته ویل چې څوک برتره نه دي، ټول هر څه په خپل اداراتو کې په خپلو حقوقو ته لاسرسی درلود او مساوي درلود. یعنې دلته هېڅ وخت داسې ډسکریمنیشن یا تعبیض د خلکو منځ کې موجود نه و. دا خلک وایي چې دغه حالت کوین الیزابت دلته راوستلی جوړ کړی و او بل ته معمولا چا ته سې لږه جوړه نه سوله، قاطي پیدا نه سوه په انګلستان کې، کوم مشکل سره خلک مخامخ نه سوله، رفاه د ژوند د خلکو ته نورمال جوړ کړی و.
د ملکه لمړینې وروسته به د هغې د ځایناستې مراسم په څه ډول ترسره کیږي؟
د دم مرګ خلک فرقی و دا یو سمبول د وحدت، سمبول د عدالت، سمبول د مینې او سمبول د سولې. به اوس وایي دمونږ په منځ کې نشته. نو له دې نه وروسته نو دوی خامخا یو دولس ورځې چې د دې د اعلان په بنیاد باندې عمومي ساتي به او دلته به مراسم ترسره کړي تر هغه چې د تاج پوشي ورته یا تاج په سر کې ښودلو او کېدای سي د اوس وایي دوی چې د ده زوی مشه زوی چارلس د ده جانشین سي د قدرت په ګډې باندې کښېني په شاه پایس باندې.
افغان لندن میشته شنونکی او کارپوه عزیزالدین معارجو چې د ملکې الیزابت مړینې په ارتباط یې له موږ سره وروستي معلومات او خپل تحلیل شریکاو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغانان د نړۍ پرمخ تر ټولو ناخوښه غمجن خلک بلل شوي دي. دا د هغې نوې سروې نتیجه ده چې ګالوپ نړیوالې مؤسسې تیر کال د نړۍ د وګړو په اړه کړې. سیاسي او اقتصادي بې ثباتي هغه عمده لاملونه بلل شوي چې د خلکو رواني روغتیا یې متاثره کړې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په یوه نوې سروې کې چې د ګالوپ نړیوالې مؤسسې ترسره کړې، افغانان په نړۍ کې تر ټولو ناخوښ یا غمجن خلک بلل شوي دي. ګالوپ ویلي په ټوله نړۍ کې تیر کال ناخوښي زیاته شوې، ځکه چې نړۍ په ټوله کې پر یوه غمجن، ډیر اندېښمنوونکي او فشار لرونکي ځای بدله شوې ده. ګالوپ ویلي د تیر 2021 کال په سروې کې افغانستان او نورو هیوادونو چې د دې سروې د منفي تجربې په شاخص کې لوړې نمرې درلودې، په یو ډول له اقتصادي او سیاسي بې ثباتۍ سره مخامخ و، چې دې مسلې د وګړو پر رواني روغتیا اغیز شیندلی دی. افغانستان د 95 نمرو په لرلو د دغه شاخص په سر کې دی، او ورپسې لبنان دی چې 85 نمرې وړې دي. د ګالوپ د منفي تجربې شاخص د خلکو په ورځني ژوند کې د خپګان، فشار، اندېښنې، غوسې او فزیکي درد تجربې اندازه شوي. په شاخص کې لوړ نمرې په دې معنا دي چې ډېری نفوس دغه احساسات تجربه کوي. ګالوپ د تیر کال په اړه دغه سروې داسې مهال کړې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره سم طالبان بیا په دې هېواد کې واک ته ورسېدل. د ګالوپ په وینا د افغانانو احساساتي حالت د ګډوډۍ او بې باورۍ ښکارندوی کوي. اندېښنه، فشار او خفګان په افغانستان کې د ریکارډ لوړې کچې ته رسېدلی او په 2021 کال کې په نړۍ کې تر ټولو لوړو. د دغه سروې له مخې په سلو کې 80 افغانان اندېښمن و، 74% تر فشار لاندې او 16% غمجن و. افغانانو خپل ژوند ډېر تریخ بللی او هغې د 0 او 10 نمرو ترمنځ 2.4 درجه بندي کړی دی. د دې درجه بندۍ 0 تر ټولو بد او 10 تر ټولو ښه دی. ګالوپ ویلي له کله چې د دې مؤسسې د سروېګانو لړۍ پیل شوې، تر اوسه د نړۍ د بل هیڅ هېواد وګړو دومره د اندېښنې احساس نه دی کړی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د طالبانو حکومت پرون د متحده عربی اماراتو له یو شرکت سره چې گاک هولډینګ دی، د افغانستان د هوایی ترافیک د چارو د تنظیم لپاره یو قرارداد لاسلیک کړ. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا وویل له دې شرکت سره د دوو پخوانیو قراردادونو سره سره د عملیاتو په برخه کې چې د افغانستان فضا ته د الوتنو لارښوونه وکړي ستونزې موجودې وي. هغه وویل په دې برخه کې د لازمو تجهیزاتو چې ډېر یې مخکې ویجاړ شوي یوه تشه موجوده وه. نوریاس نوري له ښاغلي وفا سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا دغه قرارداد به نړیوال هوایي شرکتونه ډاډه کړي چې بیرته افغانستان ته الوتنې پیل کړي.
څرنګه چې د ګاک د شرکت سره ډیر نور فرعي شرکتونه په امارات متحده عربي کې تخنیکی کارونه ترسره کوي، دغه جملې څخه یو فرعي شرکت د ګنس په نامه دی چې هغوی د ایر نویګیشن سرویسز د خدماتو په هکله کې ډیر تجربه لري او څو کاله په داخل د امارات متحده عربي او په ځینو نورو هیوادونو کې دا خدمات ترسره کړي. دا هغه معتبر شرکتونه دي چې د دوی د نمونو په یادولو سره او د دوی د خدماتو په اجرا کولو سره به د نړۍ ټول مشهور هوایی کمپنیانې په دې معتقد او په دې باور سي چې د دوی خدمات معیاري دي. کله چې خدمات معیاري وي نو د دوی د تشویق او د تضمین سبب بسي.
وفا صاحب، تاسو ویلی چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د الوتکو د ښکته کېدو او پورته کېدو او همدارنګه په فضا کې د الوتنو د تنظیم ډېر وسایل او تجهیزات له منځه وړل شوي. د نړیوالو الوتنو د بهیر د بیرته پیلېدو لپاره ټول لازم تجهیزات به څومره وخت ونیسي چې بیرته فعال شي؟
بله، لکه څنګه چې هر قرارداد د خپل اجرا د معیار په خاطر یو اکشن پلان لري، یا د ټول عملیاتو لپاره یو ځانګړی وخت په نظر کې نیول شوی دی. دې قرارداد کې د ټولو چارو لپاره معین وختونه په نظر کې نیول شوی دی، چې د قرارداد د شرایطو مطابق موږ مطمئن یو چې په ظرف د یو کال کې، یعنی 12 میاشتو کې، به د کابل د هوایي ډګر نه د افغانستان د فضا د تیرېدو نه ټولې چارې او ټول خدمات په ستاندارد توګه ایراسي، هم به تجهیزات ستاندارد سي، او هم به د میدان تخنیکي کارکونکي او پرسونل په ستاندارد او ټریننګونو باندې مجهز سي، تر څو وکولی شي دا خدمات او د اپریشن په موافقه توګه مخته بوزي. او د دې یو کال نه وروسته به د افغانستان نور نړیوال هوایي ډګرونه لکه قندهار، هرات، مزار شریف په ترتیب سره یو دبل یو میاشت، دوه میاشت او درې میاشت وروسته کارونه پیل شي.
د نړیوالو لخوا د کابل د حکومت د پرسمیت نه پیژندلو سره سره تاسو څومره ډاډه یاست چې نړیوالو لوی شرکتونه به د زړه فکر چې افغانستان ته بیرته الوتنه پیل کړي؟
د ملکونو د رسمیت پیژندلو موضوع د یو سیاسي مسله ده، تر کومه چې زه هڅه وهم هوانه وردی یو تجارتي بحث دی، او اکثر هوایی کمپانیان چې په نړۍ کې فعالیت کوي دا په یو خصوصي سکتور پورې یا په شخصي سرمایه گذاری پورې اړه لري، او هغه خپل په ګټو او د مارکیټ د مندلو پسې ګرځي. که چیرته د افغانستان د ګرونه د دې لپاره یو ښه مارکیټ وي او هلته د هوایی فعالیتونو اجرا ګټور او مسؤل وي، زه مطمئن یم چې هیڅ خصوصي شرکت به د سیاسي روابطو خیال نه ساتي، او دا به سبب د دې کېږي چې ځینې اکثریت خصوصي شرکتونه به د افغانستان هوایي ډګرونو ته خپل فرازونو ته ادامه ورکړي.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا و چې د متحده عرب اماراتو له شرکت سره د هوایي ډګرونو د لا تنظیم په برخه کې د نوي قرارداد په اړه خپل جزئیات او معلومات شریک کړل.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون لینس خمات او خوراو د کرکټ لاسیای جامو وته. افغان لوبډلې د هند لوبډلې لخوا د 213 منډو هدف ترلاسه نه شو کړی. د کرکټ د آسیایي جام سیالیو کې افغانستان 15 لوبې ترسره کړې چې دوه یې وګټلې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان لوبغاړي په دغو سیالیو کې ښه وځلیدل. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د آسیا د کرکټ په شلاوره جام سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سفر پرون له هند څخه په ماتې خوړلو سره پای ته ورسید. په دې سیالیو کې افغانستان له څلورو نورو ټیمونو سره نیمه پای لوبې ته وتلی و. له هند سره د تېرې شپې په لوبه کې افغانستان پچه وګټل او توپ اچونه یې غوره کړه چې د هند لوبډلې وکولی شوی په شلو اورونو کې د دو لوبغاړو په سوځېدو ورته د 214 منډو هدف وټاکي. افغانستان په پیل کې په توپ اچونه کې یو څه له ستونزو سره مخامخ و، او په لومړنیو درې اورونو کې خپل څلور لوبغاړي وسوځېدل، خو له دې سره سره د لوبې تر پایه د اتو لوبغاړو په سوځېدو 111 منډې جوړې کړې. افغانستان له دې مخکې د چهارشنبې په ورځ له پاکستان سره لوبه کړې وه چې هغه د یوې وکټې په توپیر ورته بایلوده. که څه هم هند او پاکستان د نړۍ له تر ټولو تکړه ټیمونو ګڼل کېږي، خو له پاکستان سره د افغان ملي لوبډلې لوبه د پیژندل شوو کرکټرانو لخوا وستایل شوه. د کرکټ د آسیایي جام په دې سیالیو کې افغانستان 15 لوبې وکړې چې دوه لوبې له سریلانکا او بنګلادیش څخه ګټلې وې، خو د افغانستان د کرکټ ټیم په نیمه پای لوبه یا د څلورو غوره ټیمونو په سیالیو کې له سریلانکا وروسته له پاکستان او پرون هم له هند څخه ماتې وخوړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په آسیایي جام لوبه کې د ملي لوبډلې حضور مؤثر بولي او وایي چې له تجربو به افغان لوبغاړي د کرکټ د نړیوال جام سیالیو کې کار واخلي.
له یو ښه چمتووالي سره ښه آمادګي سره افغان کرکټ ملي لوبغاړي په آسیایي جام کې ولوبېدل، ګډون یې وکړ. خو په وروستیو څو لوبو کې افغانستان ډېره هڅه وکړله خپل سیالانو سره، دې چې ډېر فشار لاندې هم راوستي وو، اما بیا هم وینه شو کولی چې تر بریا ورسېږي. نو تمه ده چې انشاءالله نړیوال جام ته به افغان کرکټ ملي لوبډله ښه چمتووالی ولري.
د کرکټ د آسیایي جام لوبې د اګست په 28 پیل شوې وې چې پای لوبه یا فاینل به د راتلونکي یکشنبې په ورځ د سپتمبر په 11 د پاکستان او سریلانکا ترمنځ ترسره شي. له آسیای جام وروسته ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ټیم د کرکټ په شل اور نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. ټاکل شوی دغه لوبې د روان کال د اکتوبر له 14 متر د نومبر تر 14 په استرالیا کې ترسره شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخې ته مو بیا هم راغلاست وایم. د کندز د عام روغتیا چارواکي وایي د تیرو کلونو په توپیر سږ کال په دغه ولایت کې پر نشهیي توکو د روږدو کسانو په شمیر کې کموالی راغلی. یو شمیر کندزیان هم وایي پخوا به د کندز ښار په واټو او کوڅو کې بې شمیر پر نشهیي توکو معتاد لیدل کېدل، خو په دې وروستیو کې د ښار په واټونو او کوڅو کې د روږدو کسانو څرک نه لګیږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کندز د عام روغتیا چارواکي وایي د تیر کال په پرتله سږ کال په دغه ولایت کې د روږدو کسانو په شمیر کې کموالی راغلی. د ولایت د عامې روغتیا د ریاست رئیس ډاکټر نجیب الله ساحل آزادۍ روډي ته وویل په تیر یو کال کې د یاد ولایت د روغدو کسانو د درملنې سلبستریز روغتون کې د سلګونو تنو روغدو کسانو درملنه شوې ده، خو دقیق شمیر یې په ډاګه نه کړ.
تر اوسه پورې الحمدلله تعداد د محتاجینو په عمومي کچه ډېر زیات راټیټ شوی دی. موږ غواړو چې دغه کچه باید صفر ته راورسوو، نو دا یو وخت غواړي، ولې ډېر تقریبا په سلاو په زراو کسانو ته محتاج وو او سعودي امارت اسلامي د راتګ سره انشاءالله ډېر تغیرات پکې راغلی دی، نو دغه کچه موږ غواړو صفر ته راټیټه کړو په نږدې وخت کې.
ښاغلی ساحل وایي دوی هڅې کوي چې په دغه ولایت کې پر نشهیي توکو د روغدو کسانو شمیر صفر ته راټیټ کړي. د کندز د امنیت قمندانۍ ویان حافظ عبیدالله عبیدی وایي هره میاشت دوی د عامې روغتیا ریاست په همغږۍ سره د ښار له بېلابېلو سیمو پر نشهیي توکو روغدې کسان راټولوي او د درملنې په هدف یې روغتون ته انتقالوي.
کندز ولایت کې الحمدلله د روغدو کسانو شمیر ډېر کم سوی، تقریبا 60% ته رسېدلی ده. تر ډېر حده پورې د معتادینو او د نشهیي توکو د پلورونکو مخه نیول شوې په کندز کې.
په نوموړي ولایت کې پر نشهیي توکو روږدې کسان هم خوښي څرګندوي چې د کندز سیمه ییز چارواکي د درملنې په هدف دوی د ښار له بېلابېلو سیمو څخه راټولوي. 50 کلن امین الله چې له 25 کالو رئیس نشهیي توکي کاروي وایي
خداوند تعالی دولت قوت بده کې اله خبر شیم کې جام میکنه جام کدنش دی ګیتمه
الله پاک دولت ته قوت ورکړي چې روږدې کسان د درملنې په هدف ټولوي. موږ ډیر خوشاله یو چې د یو انسان له بدبختۍ څخه ژغوري او خپل کورنۍ ته سپاري.
یو بل روږدې چې ځان محمد نبی معرفي کوي ورته خبره کوي.
هر یو راځي طالبونو موږ نه استفاده کوي، پیسې موږ نه اخلي، دا خون لرو د موږ د تادایو کې د صافیان ورک کې د غژنه سمون غي بس کوي نه خلاص شو. محمد ایم سی بي سال شم د غژنه ز خلاص شم ان شاء الله.
د کندز یو شمیر اوسیدونکو هم د روغدو کسانو راټولولو او د درملنې په برخه کې د دې ولایت د سیمیزو چارواکو د هڅو ستاینه کوي. د نوموړي ولایت یو اوسیدونکی محمد غفران آزادۍ روډي ته وویل
نیم کور لري فشار زیات شوی دی د زمانه حکومت سابق زیات
خو په فشار کې د روغدو کسانو شمیر زشت زیات وو او خلک هم ورڅخه سخت پتنګ وو. خو د تیر کال په پرتله سږ کال په فشار کې پر نشهیي توکو روږدې کسان دومره نه لیدل کیږي.
که څه هم په کندز کې طالب سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د روغدو کسانو دقیق شمیر نه په ډاګه کوي، خو له دې وړاندې د پخواني حکومت سیمه ییزو چارواکو په یاد ولایت کې د روغدو کسانو شمیر څه باندې 1500 ښودلی وو.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وه.
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشي باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
ور بشو میدان وردکو ته، هلته یو محصل چې صابر نومیږي متحرک مصنوعي لاس جوړ کړی دی. صابر همدار از وایي چې لا تکلنۍ راهیسي په بیلابیلو برخو کې 50 اختراګانې کړي. له ده سره مال د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مسؤولان وایي د روغتیا په برخه کې د دغه راز اختراګانو هر اړخیز ملاتړ کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د برېښنا څنګه یو زده کړیال توانېدلی دی چې یو متحرک مصنوعي لاس جوړ کړي.
محمد صابر وای د غلاسې د مالول کس لاسبی جریانونو سره پاړی کوي او کابو د حقيقي لاس پتوګه کار کوي. محمد صابر صبور چې د میدان اردوګو ولایت د جغتول سوالي وسیدونکو دي تازه شونځي پای ته رسولي او د غزنی پونتون د برېښنا انجنیري څنګه ته بریالي سوی دي. دی وای دغه متحرک مصنوعي لاس په یول سرځو کې د 1500 افغانۍ په لګښت جوړ کړي.
دا لاس دی دا د عصبي سیستم سره وصل کله چې عصبي سیستم امر کوي چې ته د لاس په حرکت راشي، نو دغه واجه د حرکت پورې دا نه لري، دا د ذهن په هیڅ پورې اړه لري. په چیرته ز لاس داسې ونیسم او حرکت ورکم، هغه لاس هم حرکت کوي، د عصبي سیستم په هیڅ پورې.
صابر د غراز لا تکلنی رئیس په بیلابیلو برخو کې 500 نور اختراعګان هم کړی دي چې هر یو په خپل ځای کې ځانګړی اهمیت لري.
پدې سربېره مو نور 50 اختراعګان هم کړی دي چې په هغه کې سالوخت دانې مکمل دي او لاس دانې د اقتصادي مشکلات لامل په نیمای کې پاتې.
لدی سره مهاله د میدان اردوګو ولایت د عامې روغتیا ریاست مسولان وایي چې د روغتیا په برخه کې د غراز اختراعګانو وارارخیز ملاتړ کوي. د دغ ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زرق زیراک وایي
یعنی د میخ نه د سیم نه د استفاده کړی ده او داسې ماشین یواله جوړه کړی ده چې د هغې په واسطه باندې د ګوتو ټول حرکتونه منظم سمفاتیک پارا سمفاتیک اعصاب په واسطه کنټرول هر څه منظم ترسره کی، آن تر دې چې لاس بندوي او اعصاب اته امر کیږي چې لاس خلاص واسطه کا د نوې مصنوعي لاس حرکت خلاصونه بسته کار شروع.
بلخوا د شاغلی صابر پلار عبدالصبر وایي چې په زوی کې له کوچنیوالي استعداد موجود و، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې دا توانایي نه درلوده چې زوی یې د زده کړو په یوه ښه مرکز کې زده کړې وکړي. د یادولو وړ ده چې صابر په دغه 500 اختراعګانو کې یو بله داسې زنګو هم جوړه کړې ده، کله چې یو ماشوم وژاړي نو زنګو سمدستي په حرکت راځي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 0.
ازادۍ راډیو ته غوږ یاست.
تاسو لا پیغامونو
مزه شیر دا پیغام د زابل ولایت د ترنک تسیم څخه تاسو ته پریږدم. موږ له طالبانو چرواک سره دا غوښتنه کوو چې زموږ باغونه سلابونو یوړل، چې له موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي.
زه د ازادۍ رادیو کارکونکو ته اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. ما باز د سلام نه د خوست د کومه د پاکستان پر چې د کوبایل پر ریاست کې ورکایي په دا کې درین ظلم کیږي، په دا کې غاټ غفلت کیږي، په دا کې غاټ هوا ستا چلیږي، په دا کې بخي انصاف نشته، په دا کې د انصاف بخي هیڅ جز نه لري. انصاف ردمو د شل ورځې د لاس ورځې چې اجه د ولسوالۍ نه پرچر وړه، د بل شي نه پرچر وړه، د ولسوالۍ پرچم په لاس لاره ما ردمو ډیر وره ریاست امرغلای ما دا غم لیون دی کچرواکی دی دغه بخی دی ایس د مظلوم غاګ نه وروي او خلک ډیر په تکلیف وي. ز یو خپل مریض ما یو پلار یو بل زنانه مریض لاره ما د شل ورځې کې چې زم راځم د خپل کار نه په ودلای ما د خپل کار بم نه دغه سره نه پاتې شي او هغه مریضي به لابس سخته شي ولکه څوک به دروازې ته پرګدي. زه د تاسو نه د کوم مسولینې چې دغه نه خواهش کوم چې په دا بندې داسې درنده ناسته سره وکړي، یا داسې وکړي چې د کومو د ولسوالۍ نه پرچم مقرر کړي دي، هر ولسوال به تر لګي چې 15 نفر وي یا 10 نفر وي او ولسوال د پرچم به تر ریال ته په کلي کې په ولسوالۍ کې غمریزان ته تبزی کوي، هغه ته معلومات کوي چې دا د پلاني کلی دی، دا پلانای دی، دا مریض دی. او دلته خو چې څوک پاسپورت جوړوي مرته راځي، چې څوک ویزا جوړوي مرته راځي، چې کو بل تجارت کوي مرته راځي غاړ ته چایلاس چولای چې زه اجل یم زه هغه یم و د ورکویم دغه خلک ته چې دغه الته په مریض باندې مچان پندېږي ورته مریض د مرګ په حالات کې وي دا ظلم روان دی خدای ته وګورئ چې دغه خلک ری درته کوي دغه خلک او زری نه درته کو دغه زری د لاسه برباد شي د افغانستان خو برباد شو برباد نور ته نه بربادیږي زپا برباد شو سلام علیکم و رحمت الله و برکاته
وخت په افغانستان کې د سهارات نیمې شوې ورزو لاندو خبرونه ته د بریتانیا ملکه دوهمه الیزابت د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوه. د باکینګهام ماڼۍ د ملکې دوهمه الیزابت د مړینې خبر اعلان کړ او ویل چې زوی 33 کلن چارلز د هغې د مړینې سمدستي وروسته د بریتانیا د پاچا په توګه دنده پیل کړه. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت او د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي په توګه د روزووا او تنبایو وا د ټاکنې هرکلی کړی دی. د امریکا سفارت په یو ټویټ کې ویلي چې له یوناما د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت له دفتر سره به له نږدې همغږۍ ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې د همغږۍ اداره او چاوي د افغانستان 19 میلیون وګړي د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ دي او 25 میلیون وګړي په بیوزلي کې ژوند کوي. او چا پرون په یو ټویټ کې ویلي 15.8 میلیونه کسان له اوږدې مودې په کور دننه بې ځای کېدو په حالت کې ژوند کوي او په زرګونو کورونه سیلابونه او زلزلې وران کړي دي. د پاکستان سترې محکمې پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان به د روانې میاشتې په پای کې محکمې ته د سپکاوي په تور رسمن تورن کړي. عمران خان د پولیسو او قاضیانو په اړه د مخکینیو څرګندونو په اړه پښیماني څرګنده کړې. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د ورکو شو عزیزانو خبرونه واوري.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو عزتمن اوریدونکو او پټره بیا د روکوسو او پیداسيبي عزيزانو د خبرونی ګرانو دوستانو ته سلامونه او شهيلي وړاندې کوم. ستاسو د روغتیا او سوکالي په هيله د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته ماته روشن برابر کړي او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، ستاسو پر رسیدلو پیغامونو کې تاسو اکثره د دغه خبرونی ستاینه او قدردانی کوي چې ستاسو دغه مهرباني څخه ډیر مننه کوم. مشتل د هڅه کوي چې د ازادي رادیو په چوکاټ کې د دغه پروګرام په ترتیبولو او خپرولو سره خپل ګرانو ایوادوالو ته خدمت وکړو او دا کوشش وکړي چې ستاسو ټول هغه پیغامونه چې مشتره رسیږي او د تخنیکی لحاظه لوی ستونزه ونه لري خامخا یې درته خبرو کړو. نو تاسو هم په ډاډه زړه خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ. البته یوازې په ژغیزه توګه د لیکل شوو پیغامونو یا دا واتس اپ دلاري پیغامونو څخه مشکار نو سو اخستل. نو په دې هیله چې تاسو خپل پیغامونه مشته په پیغام او ډاډه زړه راولېږي، د نن ورځې دغه خبرونه د هغو ګران اوریدونکو په پیغامونو سره پیلوو چې تاسو د جنو خپلوانو او عزیزانو د پیدا کېدو زیری راکوي.
سلامونه نیکې هیله احترامات د زړه رډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. ظریف خان نبیزاده ما د ننګرهار ولایت څخه. دغلته د جلال آباد په ښار کې د تلاشی په چوک کې موږ یو ماشوم پیدا کړی دی. عمر تقریبا 15 کاله دی. نوم خالد یادوي، د پلار نوم وارث یادوي. اسمنی رنگ جامع پر تن دی. اوس مخال د اجاز احمد مومن صاحب سره دغه کده کوچنی د هر چاوي لما سره پلان دي شمیر وړي کوونی سي او دغه خپل ماشوم تر لاسه کړی. زمړی اتصالات شمیره وایم 73 19 13 تکرار وایم 0 8 9 1 0 3 8 روشن شمیره 0 9 8 9 15. که غواړی چې اجاز احمد مومن سره اړیکه وسی نو شمیره یې تکراروم 0 5 9 1 5 0 8 5 5 4 9 5 1. اریبا شمیره د سپرواویا اتنوی یو نوی نخص یو شپیت تاسو ته خبرونه ګلن اوریدین خبرونه.
سلامونه نیکی هیله طاهر شان تا ته او د صدی رادیو ټول خوګو اوریدونکو ته. اختر جان جنت خبرې کوم د ننګرهار ولایت څخه. یو ماشوم دی د ابراهیم نومیږي، د پلار نومې عبدالغفور دی، د کابل ولایت څخه نادرکه شوی دی. دا ماشوم اوس مهال له موږ سره دی. که دا ماشوم د هر چا وي نو په دې شمېره دې ما ته زنګ وي، ځکه چې دا ماشوم ډېر زیات ژاړي. دغه شمېرو دې ما ته زنګ وي او خپل ماشوم دې ترلاسه کړي. زما د اړیکو شمارې دي 0 85 15 1 3 8. یعنی 0 85 15 1 3 8. یعنی 0 85 15 1 3 8. او بله ایم ټی این شمیره مې ده، روشن شمیره 0 90 0 90 1 3 8. طاهر روشان متانه ډیره هیله کوم چې زما دا پیغام بار بار نشر کړئ، ځکه دا ماشوم ډیر زیات ژاړي چې خپل کورنۍ ته وسپاره شي. بس ازادي رستۍ کې وایم چې ازادي رادیو زنده باد.
السلام علیکم، په دې هیله کې جوړ رو خوش خوشاله به طاهر روشان صاحب. السلام علیکم تاسو دوه ورځې ځان ټول دوستان سلامونه کوم. محمد اساس افغانیم له کندهار څخه. زموږ دوست دا کړی د احمد په نامه دی، دا څو کار دی د لمنه څخه راغلی دی کندهار ته. او که د هر چا دوست ادارې وکړي خو راځي خپل دوست بوځي. زما در په دغه تلیفون شمېره اړیکه ونیسي 0 0 0 0 3 2 0 2 3 8. شمېره زر بیا هم 0 0 3 0 2 8. بلې سالات شمېره 0 8 1 1 0 0 9 5 2. نره به زه بیا وایم 0 0 3 3 0 9 2 5. دا دوست کار چای خل خل دوست بوځي شو وخت ولري خپل.
السلام علیکم، زه بشیر احمد احمدی یم، د کندهار ولایت جړی ولسوالۍ څخه. دلته یو الکتری چننه نور احمد یادی تجوی میاش کی سترغلی دی او وای زه د کناډم کدار مسلمان وروري نو پر دغه شمیره دی مصر مهربانی د مخی اړیکه ونیسته. رسالات میرا اور سلام 0 0 8 0 0 5 5 9 5. افغان دستین شمیره 0 0 8 2 9 1 3. کار مسلمان ورو دی مهربانی د مخه دی په دا شمیره اړیکې ونیسی. څه وخت
سلامونه رفیع الله راهل ما او د کنړ ولایت نه. مونږ یو ماشوم مندل ده د 9 کلونو په عمر ده او د ګډ وډ وایو عصبي مشکل لري. نو دغه چې د هر مسلمان ضرور وي نو مونږ سره د پدغه شمیرو باندې اړیکې ونیسي. نمبرش شمیرا 0 8 5 10 5 0. یعنی 0 8 5 10 5 0.